درنو دوستانو ستړي مشهې د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د استازو د جرګې څو مخکښ غړو په افغانستان کې له ټولو ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کړې. په افغانستان کې د کرونا د وایروس د خپرېدو د وضعیت په اړه هم تازه حال درکو، نور مسایل هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله د وروستۍ پیښې د ارزولو لپاره له خپل لوري پلټونکي پلاوی نن افغانستان ته معرفي کوي. د افغانستان حکومت له طالبانو غواړي چې له دې ډلې سره د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ چټکه کړي او په روسیې کې د اوومې پرله پسې ورځې لپاره هره ورځ د څه باندې 100,000 کسانو د کورونا په ویروس تخته کېدو راپور ورکول کېږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران د دوړو هیوادونو ترمنځ پر پوله د وروستۍ پیښې د ارزولو لپاره له خپل لوري پلټونکي پلاوی نن افغانستان ته معرفي کوي. د دغه وزارت ویان ګران هیواد په یو پیغام کې نن رسنیو ته وویل چې د افغانستان د ولسمشري مړۍ له لوري د دې پیښې د ارزولو لپاره د ټاکل شوي پلاوی پلټنې دوام لري. نوموړي زیاته کړه
او هغه څه چې باندې تیر شوي وو په هرات کې د ایران جنرال قنسل ته بیان کړل. د ایران لوري د هوکړې په ادامه کې چې د ګډ تحقیق په اړه یې له افغانستان سره کړې وه وعده کړې ده چې نن به د هغه هیواد په استازیتوب د څېړنې په موخه د خپل حیات لست افغان لوري ته تسلیموي.
د عیني شاهدانو او د هرات یو شمیر چارواکو په وینا شاوخوا او یا تن افغان پناه غوښتون کې چې تیره جمعه ایران تروان ول د هغه و د پولیساتو لخوا نیول سوی، زورول سوی او وروسته یې ګواښلې چې ځانونه د هریرود سیند ته وغورځوي. ایران چې تیره اونۍ د هرات ګلران ولسوالۍ ته نږدې په دې پیښه کې د خپلو ځواکونو لاس لرل رد کړي وو، اوس له ګډې پلټنې سره موافقه کړې ده. د افغانستان ولسمشري ماڼۍ پرون لاس کسیز پلاوی د دغو پناه غوښتونکو د ځورونې او مړینې راپورونو د ارزونې لپاره هرات ته ولېږه. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا راپور د خوښنې وړ وباله او د افغانستان حکومت د دې پیښې ارزونې ته وهڅاوه. د امریکا کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې لوړ پوړي غړي وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د میاشتې تړون په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د دې کمیټې مشر او یو شمېر نور غړي ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د هغه تړون څخه د نه منلو وړ سرغړونه ده. ایلیوت انجل او مایکل مککال د مې پر اتمه په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي وو چې طالبانو په پرله پسې ډول پر افغان ځواکونو بریدونو ته دوام ورکړی او دا پوښتنه یې راپورته کړې چې آیا طالبان به پر خپله ژمنه ودرېږي، ځکه هغوی د سولې پروګرام له خطر سره مخامخ کړی او د سولې مذاکراتو د پرمخ تللو مخه یې نیولې ده. په افغانستان کې تاوتریخوالی داسې مهال بیا ډېر سوی چې د کورونا وایروس په چټکۍ په خپرېدو دی، چې د کانګرس د یادو غړو په خبره دا کار پر روغتیا بحران د تمرکز په برخه کې د افغانانو مخه نیسي. انجل او مککال پر ټولو خواوو غږ وکړ چې سمدستي بریدونه ودروي، پر اوربند موافقه وکړي او د سولې چارو ملاتړ وکړي. د افغانستان حکومت له طالبانو غواړي چې له دې ډلې سره د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ چټکه کړي. د افغانستان د امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن شنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې طالبان باید د افغانانو وژنه بس کړي او له افغانانو سره مخامخ خبرې وکړي. شغلی فیصل د غرض ویلي چې د سولې بهیر ځنډ د توجیه وړ نه دی. له هغو زرو بندیانو له ډلې چې طالبانو یې د خوشي کېدو ژمنه کړې تر اوسه 150 تنه یې خوشي سوي دي. په دې کې حکومتي سرتیري او ملکیان هم شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان زیاته کړه افغان حکومت تر اوسه د سولې پروسې د پرمختګ او د کورونا وایروس ته مخنیوي د هڅو په ترڅ کې تر 1000 تنه ډېر طالب بندیان خوشي کړي دي. طالبان بیا د خپلو ټولو 15,000 بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کوي. په پکتیا ولایت کې اوه وسلوال طالبان وژل سوي او درې نور ژوندي نیول سوي دي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې تیره شپه افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت د احمد آبا ولسوالۍ په مربوطاتو کې عملیات کړي دي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت نن شنبه ازادي راډیو ته وویل
د جمعې په شپه د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ په بورګي سیمه کې افغان ځانګړو ځواکونو د هوایي ځواک په ملتیا یو لړ هدفمند عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې یې اووه تنه وسلوال طالبان وژل سوي، درې تنه یې ژوندي نیول سوي. یو شمېر وسلې او مهمات د افغان ځانګړو ځواکونو لاسته ورغلي او د مخالفینو د 400 د پروسس یوه فابریکه هم له منځه وړل شوې ده.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په یوې خبر پاڼې کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي توکو او د ځینو وسلو او مهماتو د ترلاسه کېدو خبر ورکړی. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په روسیه کې د اوومې پرله پسې ورځې لپاره هر ورځ د څه باندې 100,000 کسانو د کورونا په ویروس د اخته کېدو راپور ورکول کېږي. اوس په دې هېواد کې د کورونا ویروس مثبتې شمېرې یوازې په مسکو کې تر 104,000 کسانو اوښتې دي. په روسیه کې د کورونا ویروس پر وړاندې د مبارزې کمیټې نن شنبه اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې تر 10,800 ډیر کسان په دې ویروس اخته سوي دي. په ټوله روسیه کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر نږدې 200,000 ته رسېدلی او د مړو رسمي شمېرې 1,800 تنه ښودل سوی دی. د روسیې پر حکومت انتقادونه هم سوي دي چې شمېرې پټوي، خو دا ادعا د روسي چارواکو لخوا رد سوي دي. او سلواکیا د تیرو دو میاشتو راهیسې په لومړي ځل اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هېواد کې د کورونا ویروس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. دا اعلان نن شنبه داسې مهال وسو چې د سلواکیا حکومت درې ورځې وړاندې پر دوکانونو او کوچنیو بازارونو محدودیتونه لرې کړل. ځینې کسب او کارونه اوس په سلواکیا کې پرانیستي دي، خو لوی پلورنځي، موزیمونه، تفریحي سیمې او ښوونځي لا تر نامعلومه وخته پورې تړلي پاتې دي. سلواکیا په مرکزي اروپا کې یو کوچنی هېواد دی چې شاوخوا 5.5 میلیونه وګړي لري. د سلواک چارواکو خبره تر اوسه په دې هېواد کې 1,455 مثبتې پیښې ثبت شوي دي او 16 تنه ترې مړه شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونو ملا ساده راډیونه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. باوري چې د امریکا د استازو د جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې جګپول غړو په افغانستان کې په ټولو خواو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او اور بند وکړي. بلخوا د سمنګان ولایت ولایتي شورا غړي وایي چې له دوه اونیو را په دې خوا په دې ولایت کې پر سیمه ییزو پولیسو او ولسي پاڅون کوونکو د طالب وسلوالو حملې زیاتې شوې چې دولتي ځواکونو ته پکې درانه تلفات اوښتي. پر دې دوه موضوعاتو په ریپورټونو سربېره اوري چې د کندهار یو اوسیدونکي د لومړي ځل لپاره په دغه ولایت کې مځکني توتو کښت تجربه کړی دی. سعودي عربستان کې د کورونا وایروس له امله بندیزونو ګڼ خلک دې ته هڅولي چې په کورونو دننه نوې او بل رنګ ملګري پیدا کړي. دا چې څنګه په یو رپورټ کې به په خبرونه کې درواورو. که تر پایه را سره وي یو شپږ نور رپورټونه هم لرو. دا د ازادۍ راډیو ده. د امریکا د استازو د جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې جګپوړو غړو په افغانستان کې په ټولو خواو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او اور بند وکړي. د استازو ویلي چې په افغانستان کې د شخړو له زیاتېدو سره د سولې د تړون په برخه کې د طالبانو کړو ژمنو ته سوالونه پیدا شوي. څو ورځې مخکې تر دې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر مارک اسپر ویلي و چې طالبان په دوحې کې د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون پر ژمنو عمل نه کوي. احمد شیبر یې په اړه تفصیل لري.
د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر الیوت انجل چې په خپله له نیویارک څخه د ډیموکرات ګوند استازیتوب کوي، همداراز له تکساس څخه د جمهوري غوښتونکي ګوند استازی میچل مکول وایي په افغانستان کې په ډراماتیک ډول د شخړو زیاتېدل د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د سولې له تړون څخه داسې سرغړونه ده چې د منلو نه ده. د اساسو جرګې دغو دوو استازو په ګډ بیان کې چې د جمعې په ورځې خپور کړ زیاته کړه چې طالبانو پر افغان ځواکونو بریدونو ته ادامه ورکړې ده، چې له دې سره موږ دا سوالونه پیدا شوي دي چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو درې شي، د سولې په لور به روان شي که به مخکې تر دې چې خبرې مخته لاړې شي مخه به یې ونیسي. په افغانستان کې شخړې د کورونا ویروس له چټکو خپرېدو سره یو ځای شوي دي. انجل او مکول وایي چې جګړو د افغانانو مخه نیولې ده چې پر دې روغتیایي ناورین تمرکز وکړي. د متحد ایالاتونو د اساسو جرګې دغو مخکشو اساسو پر ټولو لوریو شخ کړی دی چې سمدستي له بریدونو لاس واخلي، پر اوربند موافقه وکړي او د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. د دوی تر دې خبرو مخکې تیره اونۍ سېشنبه د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر ویلي وو چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل نه کوي او افغان حکومت هم خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د افغانستان حکومت د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري د 9 نیټې د تړون برخه نه و، خو د امریکا او طالبانو په موافقه کې له افغان حکومت خوشتل شوی و چې تر 15 پورې طالب زندانیان خوشی کړي تر څو د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د اعتماد فضا رامنځته شي. د سولې تړون له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړه چې په 14 میاشتو کې به له دغه هېواده وځي، خو له کله چې دا موافقه شوې ده د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. په وروستۍ یوې حملې کې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې د خوست امنیه قمندان ووژل شو. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د خوست والی محمد حلیم فدایی د جمعې په ورځ د دې پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د خوست امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابا زای د دې سکرتر صافی یو سرباز د خواجرایم سیمه کې د مکار و غدار دښمن چې د سولې د دروغو چیغې وهي شعارونه ورکوي د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسېده.
په همدې ورځ چې د خوست امنیه قمندان ووژل شو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد وویل چې په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره د تاوتریخوالي د کمولو او د سولې د تړون مربوط نور موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي.
په افغانستان کې د سولې د هڅو سره په یو وخت جګړه روانه ده. په دې لړ کې د سمنګان ولایتي شورا وایي چې له 2 اونیو را په دې خوا د دې ولایت پر سیمه ییزو پولیسو او ولسي پاڅون کوونکو د طالب وسلوالو حملې زیاتې شوې چې دولتي ځواکونو ته پکې درانه تلفات اوښتي. د درې سپاین ولسوالۍ او د سمنګان د مرکز آیبک ښار د لارې په اوږدو کې هم طالبان فعال دي او هر میاشت د ډبرو د سکرو د لیږد د موټرو څخه میلیونونه افغانۍ باج اخلي. سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو د ځپلو لپاره به عملیات ترسره شي، خو نیټه یې لا هم نه ده روښانه شوې. مجیب الرحمن حبیب زی په اړه رپورټ لري.
په سمنګان ولایت کې سیمه ییز چارواکي وایي چې یو شمېر ولسوالیو کې د طالب وسلوالو فعالیت پراخ شوی دی. د سمنګان د ولایتي شورا استازي ادعا کوي چې طالبان د درې صفه پایینه او درې صفه بالا ډېرې برخې په واک کې لري او په دغو سیمو کې په دوامداره توګه تروریستي فعالیت ترسره کوي. د ولایتي شورا مشر حاجي راز محمد ازادي راډیو ته وویل چې اکثران طالبان په سمنګان ولایت کې سیمه ییز پولیس او ولسي پاڅون کوونکي په نښه کوي. هغه وویل چې د تیرو 2 اونیو په ترڅ کې په عملي سیمه کې او هم راس په درې صفه پایین او بالا ولسوالیو کې څه باندې 40 حکومتي ځواکونه وژل شوي چې پکې ولسی پاسون کوونکي او سیمه ییز پولیس هم شامل دي. که یو پراخ عملیات ترسره نشي اوس تاسو وینئ چې د درې صفه پایین 90% اراضي د طالبانو په واک کې ده. دوی په محلي پولیس او ولسی پاسون کوونکو باندې حملې ترسره کوي. په تیرو 2 اونیو کې ډېر طرفات ورته اړولې دي. د سمنګان ولایتي شورا مشر مدعي دی چې طالبان د درې صفه بالا او پایین ولسوالیو ته په غځېدلو لارو واکمن دي او هر ورځ د همدې لارو په اوږدو کې د ډبرو سکرو د لیږد له هر ګاډي څخه 6000 افغانۍ باج اخلي. په همدې حال کې د سمنګان پولیس هم په دغه ولایت کې د طالبانو پراخ حضور تاییدوي. د سمنګان د پولیسو ویان منیر رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې طالبان اکثرا د درې صفه پایین او درې صفه بالا په مرزي سیمو کې فعالیت کوي چې له بلخ او سرپل ولایتونو سره ګډې پولې لري. رحیمی وویل چې په درې صفه پایین او بالا ولسوالیو کې د طالبانو د ځواکونو د ډېرېدو په دلیل دغوی فعالیت هم پراخ شوی دی او تل د محلي پولیسو پوستې په نښه کوي. د سمنګان د پولیسو ویان وایي ترڅو په دغه ولایت کې یو ګډ پراخ پوځي عملیات ترسره نشي، په سمنګان کې د طالبانو حضور ختمیدونکی نه دی. د درې صفه بالا او درې صفه پایین ولسوالۍ تر ټولو ډېر د نامې څخه ځپل شوې ولسوالۍ دي او تر لوړ تهدید لاندې دي. په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو فعالیت تر بل هر وخت زیات شوی دی. تر څو ګډ عملیات ترسره نشي، فکر نه کوم چې وضعیت په هادي حالت ته راوګرځي. په همدې حال کې د سمنګان د ولی ویان صدیق عزیزي وایي چې دغه ولایت کې د طالبانو پر ضد د پوځي عملیات د ترسره کېدو وړاندیز یې له مرکزي دولت سره شریک کړی دی. د هغه په خبره چې په نږدې موده کې به د 209 شاین قلوردو په مشرۍ دغه ولایت کې د طالبانو د سپلو په مقصد ګډ پوځي عملیات ترسره شي. سمنګان په 13 لسیزه کې د هیواد په شمال کې له امن ولایتونو څخه شمیرل کېده. خو د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمښت لونه پس په دغه ولایت کې د دولت ضد وسلوالو جنګیالیو حضور ډېر شوی او د دولتي ځواکونو ترڅنګ ډېری وخت ملکي وګړي یې هم په نښه کړي دي. طالبانو په سمنګان ولایت کې د خپلو جنګیالیو د حضور د فعالیت زیاتوالي په اړه تر دمه له رسنیو سره تبصره نه ده کړې. مجیب حبیب زی، ازادي رادیو، بلخ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د افغانستان حکومت هرات ولایت کې د ایران پولیساتو لخوا د افغان مهاجرو د وژلو او ربړولو د ادعاو د څېړلو کار پیل کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی یو هیئت ټاکلی دی او دغه هیئت د محل په سیمه کې دی. اجمل تورمان نور تفصیل راکوي.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د رسنیو او ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو د پرله پسې انتقادونو وروسته د ایراني پولیساتو لخوا د افغان کډوالو د وژنې او شکنجې په تړاو د ادعاو د څېړلو په هدف یو باصلاحیته پلاوي ته دنده سپارلې ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان دوا خان مینپال دغه پیښه ټکان ورکوونکې بللې او وایي چې د افغانستان حکومت حقیقت ته د رسیدو لپاره له هرې ممکنې لارې ګټه اخلي. دوی د افغانستان اسلامي جمهوریت ولسمشر د حکم لمخې پلاوی ټاکل شوی ترڅو له ایران سره په پولیس زموږ د هیوادوالو د وژلو موضوع په هر اړخیز ډول وڅېړي. هغوی خپل کار پیل کړی دی. د دغه لس کسیز پلاوی مشري د افغانستان د مسلح ځواکونو د اعلی سر قمانداني سر څېړونکي محمد حمید تماسی ته سپارل شوی چې د دفاع، کورنیو چارو، بهرنیو چارو او کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارتونو استازي او د ملي امنیت عمومي ریاست، ملي شورا او د هرات ولایت یو شمیر سیمه ییز چارواکي غړیتوب لري. په ورته وخت کې د هرات والی ویان جیلانی فرحات ازادي راډیو ته وویل چې د پلاوی د ولایت سیمه ییز چارواکو سره په همغږۍ پرون خپل کار پیل کړ، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. نږدې لس ورځې وړاندې هرات کې ځینې کسانو د شاهدانو په توګه وویل چې د ایران پولیساتو 50 افغان مسافر شکنجه کړي او درویش نورې حریرو سیند ته غورځولې دي. په هغه وخت کې وویل شول چې د شپږو کسانو مړی له اوبو وستل شوی دي. په دې وروستیو کې د هرات سیمه ییز چارواکو خبر ورکړ چې د دواړو هیوادونو په ګډه پوډۍ د 13 نورو افغان کډوالو مړی هم پیدا کړی دي. په هرات کې چارواکو ویلي چې د ایران پولیساتو دغه افغانان په هریرود کې اچولي. دغه شان افغانستان ته په راستنو شویو یو شمېر نورو افغان کډوالو کې چې له دغه هیواد راستنه شوي وو او له ازادۍ راډیو سره مرکې کړي هم د وهلو ټکولو نښې نښانې لیدل شوي دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې ایران په تیر کې هم له افغان کډوالو سره ناسم چلند درلود او وروستۍ پیښه باید په جدیت سره وڅېړل شي. د نړیوالو اړیکو پوه محمد اکرام عارفي وایي دا موضوع باید یوازې له سیاسي اړخه نه بلکې له بشري اړخه هم وڅېړل شي. افغانستان تل له خپلو ګاونډیو سره د ښو اړیکو سیاست خپل کړی او تمه یې دا ده چې ګاونډیان هم ورته سیاست خپل کړي. د دا شان پیښو تکرار کولی شي د دواړو هیوادونو په ستراتیژیکو اړیکو اغیز ولري. اړتیا ده چې د افغانستان دولت د دغې موضوع بېلابېل اړخونه په پام کې ونیسي. که څه هم ایران په دغه پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي، خو دا موضوع په افغانستان کې دننه او نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شوي. افغانانو د طالبانو په ګډون د ایران د پولیساتو دا عمل غیر انساني کړنه ګڼلي او د دغه کار د عاملینو محاکمه یې غوښتي. امریکا هم دغه عمل سخت خواشینوونکی بللی او د بشري حقونو څارونکي سازمان بیا د ایران پولیساتو دا عمل ټکان ورکوونکی بللی دی.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یالا یان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې لا هم د کرونا د وایروس پیخي لوي ورسي بلتا په زیاتې دودي. دا امیر روغتیا وزارت ویلي لک تر لګه 329 روغتیایي کارکونکو هم تر اوسه په دې وایروس اخته شوی چې د دوی لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. راځي چې په اړه یې له کابل د خاطر پردیس ریپورت وو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی په هیواد کې د کورونا وایرس خپریدل چټک شوی. د دې وزارت مرستیال وحید مجرود د شنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ.
په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د 509 سمپلونو څخه چې ټیسټ شوي وو 253 مثبت پیښې دي. څلور په کابل کې، یو اویا په هرات کې، یو څلوېښت په کندهار کې او 9 په ننګرهار ولایت کې دي. همدارس زموږ 392 صحي کارکوونکي هم په دې وایروس اخته شوي، چې د وزارت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
ښاغلی مجرو ویلو تازه شمیرو سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 4303 ته پورته شو. د نوموړي په خبره د کورونا وایرس په افغانستان کې که روغتیایي لارښوونو ته په سمه توګه پاملرنه ونه شي، هیڅوک ترې خوندي نه شي پاتې کېدی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له امله د اخته شویو ډاکټرانو په اړه هم اندېښمن دی. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران بیا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له لورې اندېښنې پر ځای بولي او وایي که خپله ډاکټران خپل ځان ته جدي پاملرنه ونه کړي، پایلې به یې خطرناکې وي. ډاکټر زبی الله ستانکزی ازادي راډیو ته وایي
د دې د مخنیوي لپاره نو ښه خبره دا ده چې ټول صحي کارمندان باید دغه وکړي. دا پی پی ای چې دي یا شخصي محافظتي وسایل چې دي، د دې نه باید په جدي توګه استفاده وکړي. او همدارنګه په وخت معاینه د مریضانو کې ټول هغه صحي تدابیر مراعت کړي کوم چې عام روغتیا وزارت او همدارنګه د پی ایچ ورته وړاندوینه کړې ده. دې هکله په تشویش کې هم خدای ما خواسته که چیرې صحي کارمندان ډېر مبتلا شي، نو د مریضانو کتلو او همدارنګه کنټرول کولو لپاره به بیا میدان ته حاضر
نشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دا مهاله د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې شپږ روغتیایي کارکوونکي د دې وایرس له امله مړه شوي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا وایرس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د بې سابقې بېروزګارۍ ستونزه چې د کورونا وایرس خپرېدو له کبله رامنځته شوې په حل کېدو ده. ډونالډ ټرمپ هیله لري چې په نړیوالو بازارونو کې د پام وړ پرمختګ به ډیرو خلکو ته بیا د کار شرایط برابر کړي. عصمت ساروانې په اړه رپورټ لري.
د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د امریکا په متحدو ایالتونو کې د بېروزګارانو شمیر هغه حد ته ورسېد چې په تاریخ کې ساری نه و لیدل شوی. اروپا هم د دې وایرس د خپرېدو له کبله د یوې بلې میاشتې لپاره د پولو تړلو ته دوام ورکوي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې د اپریل په میاشت کې 40,500,000 تنه بېروزګاره شول. په مارچ کې هم ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی و چې ورسره د امریکا په متحدو ایالتونو کې د بېروزګارانو فیصدي 14.5 ته ورسېده، چې دا په امریکا کې له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوړه فیصدي ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا فیصدي بې اهمیته وبلله او ویویل چې دا د توقع وړ وه. سپینې ماڼۍ د می په اتمه یعنی پرون په نړیوالو بازارونو کې د پام وړ پرمختګ ته اشاره وکړه او ویویل چې له دې سره به بیرته کار پیدا شي. ولسمشر ټرمپ چې د سږکال په نومبر میاشت کې انتخابات په وړاندې لري، خبریالانو ته وویل راتلونکی کال به مو عجیب کال وي. فکر کوم چې هر څه به بدل شي. د رسمي شمیرونو له مخې کورونا وایرس د امریکا لپاره په ځانګړي ډول ډیره وژونکې وباوه. په دغه هیواد کې تر پرون پورې 78,000 تنه په کورونا وایرس مړه شوي او نږدې 1,300,000 تنه پرې اخته شوي دي. خو له دې سره سره په دغه هیواد کې هیلې غوړېدلې چې د دې وبا د بد حالت دوره پای ته رسېدلې ده. د امریکا د بېلابېلو ایالتونو ګورنران غواړي چې خلک بیرته کارونو ته ورشي، بزنسونه او کاروبار له سره پیل شي. د اروپایي هیوادونو حکومتونه هم غواړي چې بندیزونه نرم کړي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا،
ازادي راډیو واورئ.
او ځان خبر کړئ.
په سعودي عربستان کې د کورونا وایرس لامل بندیزونو د غنو خلکو ژوند بدل کړی دی. اوس خلک هڅه کوي چې ډیر په کورونو کې پاتې شي او په کورونو کې د نورو ملګرو په لټه دي. احمد شیبر پر تفصیل لري.
رویټرز اژانس په پلازمینه ریاض کې د اهلي حیواناتو د درملنې او ساتنې د مرکز د مسؤلینو په وینا خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې ډیر خلک له دوی څخه سپي او پیشوګانې وړي، په ځانګړي ډول ماشومان. دا مرکز دولتي نه دی، په دې کې تر ډیره سپي ساتل کیږي. له دې مرکزه کال سیلین سوپکنز چې له اصله د ویلز ده یوه سپي غوره کړې ده. دا وایي موږ نوی سپی ترلاسه کړ، ډېر ښه دی، دا سپی ده، غواړم چې کور ته یې یوسم او په نوي کور کې یې خوشحاله وساتم. سوپکن زیاتوي پر دې سپی مو بابلز نوم ایښی دی. بل لور ته پریاس کې یو شمېر کسان د څارویو د ساتنې او پالنې مرکز ته د خپل کور اهلي حیوانات له دې ویرې سپاري چې په کورونا ویروس اخته نه شي. داسې راپورونه خپاره شوي دي چې پیشو ممکن په کورونا ویروس اخته شي. په سعودي عربستان کې تر اوسه د کورونا مثبتې پیښې تر 15,000 اوړي او تر دې دمه د کووید-19 ناروغۍ له امله د نږدې 230 کسانو مړینه تایید شوې ده. په سعودي عربستان کې له مکې مکرمې پرته په نورو ښارونو کې دا ګرځ بندیز لږ نرم شوی دی چې خلک به د مازدیګر له 15 د سهار تر 9 په ښارونو کې نه ګرځي، خو تر اوسه لا ښوونځي، رستورانتونه، جوماتونه او عامه ځایونه چې ډېر خلک پکې راغونډېدای شي بند دي تر څو خلک سره نږدې نه شي. تر 500 تنو د ډېرو کسانو پر یو ځای کېدو هم بندیز لګېدلی دی.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د آزادي راډیو خپرونې د اف ام په 5.5 په صافه او واضحه توګه اورېدل کېږي. که چیرې انټرنیټ لري بیا نو چې هر شعر یې زموږ د ویب پاڼې له لارې زموږ خپرونې اورېدلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام د ویب پاڼې پاته ده. اوس مخکې له دې چې زما بل همکار راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، د دې خبرونې وروستی رپورټ راخلو. او هغه دا دی چې د کندهار یو اوسیدونکي د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې د مزکنیو توتو د کښت تجربه پیل کړي. هغه اوس له خپلې کروندې په کال کې 3 وارې حاصل اخلي او بازار ته وړاندې کوي. په دې اړه به د صادق رښتینی رپورټ واورو.
په کندهار کې په لومړي ځل بزګران د ځکني توتو د کښت نوې تجربه عملي کوي. سمیع الله هغه د زراعت په برخه کې لولي زده کړې کړي. هغه په لومړي ځل کندهار ته له امریکا څخه ځکني توت راوړي او په شنه خونه کې تر روزنې وروسته ښه پایله ورکړې. د ځکني توتو دغه کښت په هرو 4 میاشتو کې پر حاصلاتو راځي او په یوه کال کې 3 فصله حاصل ورکوي.
سږ کال مې د زراعت کې د سټرابری یا د ځمکني توتو فارم پالکی چې هغه انشاءالله ښه نتیجه ورکړې ده او که خدای کول پر راتلونکي کې به دا په کندهار کې نور هم ترویج کړو.
بلخوا د کندهار د زراعت مسؤلین وایي د دې ولایت اقلیم د ځمکني توتو لپاره مساعد او کولای سي ښه حاصلات ورکړي. د زراعت ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې د ځمکني توتو دغه بوټي تر ډیره په شنو خونو کې ښه نتیجه ورکوي.
اوس دلته اصلاح شوی نسل چې هغه د ایټالیا هېواد څخه کندهار ته راوړل شوی دی او هغه په ګرین هاوسو کې هم کرل کېږي. د ګرین هاوسو علاوه په ځمکه کې هم کرل کېږي، خو په ګرین هاوسونو کې د اصل نتیجه ډیره لوړه ده. او بل چې دی دغه اصلاح شوی تخم چې دی دا په شپږو نو او باندې ویشل شوی دی. ار نه وایي ځان ته اصل نتیجه او حالات او هوا او چاپیریال سره توافق لري.
په کندهار کې د ځکني توتو د پلور یوازې یو دکان شته چې یو کیلو په 100 افغانۍ پلوري. د تیمورشاه په نوم د توتو پلورونکي ازادي راډیو ته وویل ځکني توت په بازار کې ډیر کم او تقاضا ورته زیاته ده.
څوک 10 پیک غواړي، څوک 15 پیک غواړي، څوک 10 پیک غواړي، موږ پرسیز نه د کار
تقریبا چلویش یا پنځه پیغله لازم شي
په کندهار کې په ټولیز ډول پر دولس جریبه مځکه توت کرل سوي چې د مسولینو په وینا که